در برابر انتقاد سایرین است.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننې غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو کې د وسلوالې نښتې په اړه جزئیات واورئ. په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څیړنې لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې پر وړاندې له غبرګونونو مو هم خبرو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زمرایه زما حق هم خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل انت غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
کابل کې د عبدالعلي مزاري د 25 تلین پر مراسمو ډزې شوې دي. غونډې ته د کریم خلیلي د وینا پر مهال ډزې وشوې چې ګډوډه شوې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالیو خطاب کړی. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي له سیال دولت جوړونکي ډلې سره د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دې خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. کابل کې د عبدالعلي مزاري د 25 تلین پر مراسمو ډزې وشوې او څو شیبو مخکې پورې چې دا خبر مو چمتو کوو د ډزو غږونه اورېدل کېدل. غونډې ته کریم خلیلي وینا کوله چې د ډزو له امله ګډه وډه شوه. غونډه کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او مرستیال محقق په ګډون لسګونو سیاسي څیرو ګډون کړی و. د محمد محقق یو سکرتر ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې محقق له سیمې روغ وتلی. د اجرایه ریاست ویان مرستیال امید میسم هم وایي عبدالله عبدالله هم د غونډې له ځایه روغ مټ وتلې، خو ویل چې دغه پیښه کې تلفات او وخت دي. تر اوسه د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې ده چې تیر کال هم د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د هوان بریدونه شوي وو چې مرګ شوبلې هم اړولې وه. په افغانستان کې تر دې مخکې داعش وسلوالې ډلې د هزاره افغانانو پر غونډو او مذهبي مراسمو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو خطاب وکړ. ډونالد ټرمپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته خپلو وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړه دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې د پښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ټرمپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وویل، د رهبرۍ دا موقف دومره اسانه کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه، په افغانستان کې ګڼې قبیلې شته چې طالبان پر هغوی د کنټرول موندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ټرمپ له ملا عبدالغني برادر سره د تیرې سې شنبې ټلیفوني خبرې وکړې او ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي چې له سیال دولت جوړونکي ډلې سره د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دې خبرو کې هیڅ راس پرمختګ نه دی شوی. عنایت الله بابر پر رحمن پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو ټیمونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او پخواني ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې په اساس د بهرنیو چارو په وزارت کې سره وکتل او د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو یې بحث وکړ، خو دا بحثونه له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ښاغلي فرحمن په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي. دا ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. دا سوریه د بشري حقوقو یو څارونکو ډله فعالان وایي په ادلب ولایت کې د اوربند تر ټینګېدو وروسته وضعیت نسبتا آرام دی. دغه اوربند چې د ترکیه او روسیه د ولسمشرانو په منځګړیتوب ورباندې موافقه شوې وه، له تېرې شپې نافذ شوې. په برتانیه کې دیره د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې نن سهار وویل د ادلب پر زیاتو سنګرونو نسبي کراري حاکمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان وکړ چې دوی د سوریه په ادلب کې پر اوربند موافقه کړې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل د ادلب په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. د ویل په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. د رجب طیب اردوغان په وینا د نړیوالو سترګې روسی او ترکیې ته دي. د روسیې ولسمشر هیله ښودلې چې دا تازه موافقه به په ادلب کې د شخړو پای ته رسیدو لپاره زمینه برابره کړي. لازادې رډیونه خبرونه اوري. په ایران کې ټول تعلیمي موسسې د کرونا وایرس د سرایت له ویرې تړل شوي دي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول شوي. ایران له چین وروسته دوهم هیواد دی چې د دې ناروغۍ تر ټولو زیات موارد پکې موندل شوي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون وویل چې ټول ښوونځي او پوهنتونونه به د روان هجري لمریز کال تر پایله پورې تړلي وي. نمکی په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې خلک د سفر نه کوي او په کورونو کې د پاتې شو د حکومت خبرداري ته دی په جدي سترګه وګوري. دا تدابیر په داسې حال کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړو شمیر پرون 100 کسانو ته ورسید او د تایید شو ناروغانو شمیر له 350 اوخته. له بلې خوا د ایران د ګوندي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دې هیواد کې په کرونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارین پرون د مارچ په 15 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ډیموکرات ګوند کې د نن خپل کمپاین پای ته ورسوه. په دې توګه لدی ورسته به د سیالي د سناتور برنی ساندرز او خاني مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره سیالي کوي.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوری را سره وسی قدر منوریدون کو د خبرونه په دوام کې را پورونه خبرو. د کابل پلویدیت کې د عبدالعلی مزاری د تلین په مراسمو کې وسلواله نخته شوې ده. ویل کېږي د اشرف غنی او عبدالله تیمونو د انتخاباتي لانجو د حل لپاره سره کتلې دي. په نورو موضوعاتو کې له هغو شکایتونو مو خبرو چې وایي د بی اسنادو موټرو له کبله په بلخ کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به د کورونا ویروس د خپرېدو له وروستیو جزئیاتو خبر شئ. او په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې هم هغو اندېښنو ته کتنه کوو چې وایي د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو استازو سره کتلې دي.
بله پیرا بیا د ډاکټر غنی د انتخاباتو څخه خلاص دي. بس وروسته تر 15 کلو بیا زموږ حالت هم د سی بیا چې دوه سره وزي بیا بغه جوړامت سره کی
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبري مجله تر پای واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلی مزاری د تلین په مراسمو کې وسلواله نښته شوې ده. په دې اړه تر اوسه پورې ډیر جزئیات نشته، خو په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته ورځو. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس هغه جزئیات تاسو ته وړاندې کوي چې تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه موندل شوی دی. پردیس صاحب
سلامونه تکل صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، نن شاوخوا 12 دقیقې د کابل په شپږم حوضې اړوند سیمه کې چې هلته د عبدالعلی مزاری د 15 تلین په پار مراسم جوړ شوي، چې په دې مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس په ګډون کریم خلیلي، محمد محقق، یو شمېر نورو سیاسیونو ګډون درلود. بریت وشو، په دې بریت د دې بریت جزئیات اوسه پورې شریک شوی نه دي. نصرت رحیمی وایي چې سیمه، البته نصرت رحیمی ریوش میر رسنوی ته ویلي دي چې سیمه امنیتی ځواکونه رسیدلي او سیمه تقریبا تر کنټرول لاندې ده، خو لا هم جګړه روانه ده. تازه خبر چې موږ ترلاسه کړه دا دی چې د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړه چې د بریت کې دوی لاس نه لري او دا بریت دوی لخوا نه ده شوی. نو د نورو جزئیاتو لپاره تکل صاحب دا چې په تمه پاتې شو په نورو سرویسونو کې.
بله، او پردې صاحب کلان راته وایي چې د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې جزئیات نشته.
هڅه مو وکړه چې د عامې روغتیا وزارت له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو، د کورنۍ چارو وزارت امنیه قومندانۍ سره، خو تر اوسه پورې هیڅ یو ادرس موږ ته د تلفاتو یا د ټپیانو په اړه جزئیات نه کوي وایي چې منتظر پاتې شي.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو کې وسله والا نښته شوې ده. د دې پیښې په اړه یوازې دومره پوهیږو چې په سیمه کې ډزې شوې دي او یو شمیر چارواکي هم په دې مراسمو کې حاضر وو. خو دا چې دا حمله دقیقا چا کړې ده، په څه مقصد یې کړې ده او د پیښې په دې پیښه کې آیا تلفات هم شته کنه، جزئیات نشته. را سره اوسئ د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه جزئیات واورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. لکه څنګه چې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې مو مخکې هم واوریدل، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پرونی د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د ثبات او همپال وبخې د دولت جوړونکي ټیم له استازو سره کتلې دي. دوی وایي چې دا کتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په منځګړتوب شوې ده. خو دوی وایي چې په ترڅ کې تر اوسه پورې پرمختګ نه دی شوی. د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی د انتخاباتي ډلو ترمنځ د پرونیو خبرو اجنډا څه وه؟ د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله وایي د انتخاباتو د وروستیو پایلو لغوه کول او د بیا ځلې لپاره د دې پروسې پایل هغه څه و چې بحث پرې وشو. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دې مذاکراتو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې تر راتلونکو دریو ورځو پورې به د ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي. خو په عین حال کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله خبرداری ورکوي چې که اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړي نو عبدالله به هم په همدې ورځ د لوړې مراسم جوړ کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره بیا هم د کابل سټوډیو خاطر پردیس را سره دی. پردیس صاحب،
بیا هم سلامونه تکل صاحب تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره درلودله، ډاکټر عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې بریالی شوی نه دی، هغه تیره شپه په دلته په کابل کې وی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د دواړو انتخاباتي ډلو ترمنځ د رامنځته شوي انتخاباتي بحران د حل لپاره د دواړو ټیمونو ترمنځ خبرې روانې دي. هغه د دې خبرو جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دې خبرو لومړی ناست د پنځشنبه په ورځ شوې ده. خو د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړی فضل احمد مانوي نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې چې پرون یا د پنځشنبه په ورځ تر سره شوې ده، د محمد اشرف غنی لوري امرالله صالح، فضل فضلي، محمد یوسف غزنفر او عادتی، بابر فرحمن، نور رحمان اخلاقی او غلام فاروق مجروب. هغه ازادی رادیو ته وویل
بعد میتونه دو راه داره، یکی که به تمام شکایاتی که صورت گرفته و به طور دقیق رسیدگی شود، میتونه سری کمیسیون شکایات تحت نظر ناظرین ملی و در صورت امکان ناظرین بین المللی همچنان، و یا که نتیجه کاملا واضح هست با وجود همه تقلب هایی که صورت گرفته، انتخابات به دور دوم رفته، بگذارن انتخابات به دور دوم رفت و مطابق به قانون اساسی افغانستان تا دو هفته دیگه آمادگی بگیرن به انتخابات دور دوم.
خغلی مانوی وای کچې ته د شکایتو کمیسون او د انتخاباتو کمیسون د ثبات او همپالنې ټیم غوښتنو ته زغلند یا په چټکی سره توجه وکي، نو دوی ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتو بریالي دی. خو د خغلی مانوی د خبرو په جواب کې د ولسمشرۍ مانی ویان مرسیل لطیف محمود بینن لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې کته هم د دې مذاکرات پاړي ته واځي مونږ ته څونل خټینګار وکړ چې راتلونکي دوشنبه به د ولسمشرۍ د لوړې مراسم تر سره شي. هغه وی مراسم تعلیف
ته ورساسه به ایست جمهور ان شاء الله بجا خواهد آورد.
که څه هم خاغلی محمود د دې په اړه نور جزئیات ورنکړو، خو د ډاکټر عبدالله ټیم بیا وایي که چیرته اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم ترسره کړي، په همدې ورځ به بیا عبدالله هم د لوړې مراسم ترسره کړي او د یو ټول د دوی په وینا چې د یو ټول شمول حکومت ولسمشر به اعلان شي. بل تکل صاحب
ډیر زیاته مننه خاطر پردیس. یو ځل بیا له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو و موریدل چې د اشرف غنی او عبدالله ټیمونو سره کتلی دي او د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي څرګندونې مو هم واورېدې چې وایي په دې غونډه کې پر کومو مطالبو بحث شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. بیا اسناد موټرو په بلخ کې د جنایي جرایمو کچه لوړه کړې ده. په بلخ کې د بیا اسنادو او بی پلیټو موټرو موجودیت د ترافیک پولیسو پر وړاندې د خلکو نیوکه هم زیاتې کړې دي. د ولایتي شورا غړي وایي چې له دغو بیا اسناد موټرو او نقلیه وسایطو څخه د جنایي جرمونو لکه د قتل، اختطاف او غلاو لپاره کار اخیستل کیږي. مجیب رحمان حبیبزای له بلخ نه راپور راکوي.
په مزار شریف ښار کې د بی اسناده غیر قانوني او بی پلیټ نقلیه وسایطو زیاتوالی سبب شوی چې په دغه ښار کې د جنایي جرایمو سطح لوړ شي او له دغو ګاډو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په وړاندې د خلکو نیوکې زیات شي. د مزار شریف ښاریان وایي چې په دننه ښار او شاوخوا سیمو کې د بی اسنادو موټرو زیاتوالی او همدارا زیادې ستونزې ته د دولت د بې پامۍ له امله ورځ تر بلې جنایي جرمونه لکه غلا او قتل او اختطاف زیاتیږي. حمیدالله د مزار شریف د بابا یادګار سیمې اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته ویل چې د توري شیشې موټر لرونکي چې پلیټ یې هم نه درلود د غورور پډزو وباژه.
موټر یا کلی بسار زیاد است دغه بسار
به اسناد موټر زیات شوی دی. د همدې گاډو په وسیله قتلونه ترسره کیږي. ډیری جرمونه لکه غلاو یا وسټوال زورواکۍ په همدې موټرو ترسره کیږي. وضعیت د اندښنې وړ دی. زما ورور تقریبا دوه میاشتې د مخه د کور په وړاندې وباژه. خالد سپهر د مزار شریف بل اوسیدونکو دی. هغه داسې وایي
تنه اجه دزدی مشه قاتل مشه راد میشه نفر زده میشه چیز میشه اینه که از ترافیک دسترسی که نمیتونه هکلی هست بسیاری موتورا.
پاوندی حال که ده بلخ امنی قماندانه چارواکی وایی چه لخار سخه ده بیاسناد و گارد و ده راتوله ولو بهیر پیل کرده. ده بلخ ده پولیس ویان ده عدل شاه عدل ازدی راژیو تا ویل چه لیوه میاشت راهی سه کابو دوزر غیر اسناد لرون که به پلیت تور خیخه والا او دولتی غیر قانونی پلیت لرون که موتر یه راتول کردی دی. هغه وایی چه اکثران شخصی موتر لنور ولیتونو سخه پغلاتوگا بلخ تراول کی او دلته بیا د رنگ په بدون سره د خاري ټکسي په توګه کارول کیږي. خغله عادل زیاتوي چې ډیری وسلوال سرقتونه لکه څه غلاوي او قاتونه د همدې رنگ بدل شو یو موټرو یا گاډو په وسیله تر سره کیږي. هغه وویل
چندین از وسایط مختلف تحت نام ټکسی ما با ملینش بازش کرده. وقتی که قاضی اجرا بررسی کردن دریافتن کی وسایط ټکسی نه بلکه غیر قانونی و در عین حال شخصی بوده.
په این وخت کې بلخ ولایتي شورا غړي هم وایي چې غیر قانوني یعنی بی اسناد موټر او جدي پلیټ لرونکي موټر د هیواد په ټولو ولایتونو کې شته او د یادې ستونزې حلې وی ملي برنامه ته اړتیا لري چې پلیش د دغه شورای وغړي غلام سخی لاله ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې باید له بهر څخه د غیر قانوني موټرو پر الیکټ بندیز ولګوي او پولی دې دغه پر مخ وټړي. د زیات کړه چې همداراز باید شته بی اسنادو گاډو ته د ګمرکي محصول ورکول او د اسنادو د ویش زمينه هوار شي. د زرګونه بی اسناد او گاډو شتون یوازې په بلخ کې ستونزې نه دي پیدا کړي، بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سمنګان او سرپل کې هم خلک او چارواکي شکایت کوي چې د دغه گاډو حضور جرایم زیات کړي دي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د کرونا ویروس د خبرېدو له وروستیو جزئیاتو خبرې نن مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په ګاونډي هیواد ایران کې ټول ښوونیز مرکزونه د کرونا ویروس د خبرېدو له ویرې تړل شوي دي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلته
پراخ تدابیر هم نیول شوی دی. د ایران د گاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت هم پرون په دې هیواد کې په کرونا ویروس د دوو کسانو مړینه تایید کړه، او دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو اندېښنو خلک سخت ورخطا کړي دي. اوس واورئ چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله نړۍ څومره اقتصادي زیانونه ګاللي دي. دا شیبه اسمت څاروان په استودیو کې راسره دی، او همدارته وایي چې په دې برخه کې نړیوالو هوایي شرکتونو څومره تاوان کړی. څاروان صاحب، دا تاوان څومره دی؟ یعنې داسې د پام وړ ارقام دي؟
بالکل تکل صاحب، د نړۍ هوایي شرکتونه د کرونا وایروسو د خپرېدو له کبله ممکن تر $30 میلیارد پورې تاوان وکړي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې پرون پنجشنبه اټکل وکړ چې د کرونا وایروسو د خپرېدو له کبله به هوایي شرکتونه له 3.5 میلیارد تر $113 میلیارد پورې عاید له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کړي چې هوایي شرکتونه به $90 میلیارد تاوان وکړي.
او د دې تاوان هغه سرچینه شی ده، یعنی له کوم ځای راځي دا تاوان؟
کله چې د کرونا وایروس د خپرېدو ویره وي، طبعاً چې خلک بیا سفر نه کوي، خلک بیریږي چې په کرونا باخته شي، او په نتیجه کې الوتکه یا تشي تک کوي ځي، یا خپل پروازونه مطلق لغوه کوي. په دې خاطر تاوان کوي.
او په پایل کې ولې د هوایي شرکتونو تاوان لږ اټکل شوی و یا د اټکل ناسمو؟
په پایل کې ګومان کې د تاکل سبب چې کرونا به په چین یا یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدوده پاتې شي، او د نړۍ اکثره هیوادونه به ترې خوندي پاتې شي. خو اوس معلومیږي چې دا وایروس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپریږي. تاسو مخکې د عراق یادونه وکړه، په ګڼو نورو هیوادونو کې تازه راپورونه شته چې د کرونا لومړني نښې موندل شوي دي.
او د مخنیوي لپاره د دې خطرناکې ناروغۍ چې ډېره اوس په ټوله دنیا کې نړیوال ورخطا کړی دی، د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د افغانستان د عامې روغتیا، مثلا له افغانستان به شروع کوم، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږ کال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د راپورته کولو لپاره راغونډ نشي. تاجکستان له خلکو غوښتي چې د جمعې لمونځ لپاره جماعتونو ته لاړ نشي. تاسو د ایران مخکې یادونه وکړه چې ښوونځیو ته ویلي دي او بند کړي دي، او نارس پوهنتونونه. په ایټالیا کې هم ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي. سعودي عربستان لمخ کې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې ده. پرون سعودي عربستان ول چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي، او د کعبه طواف، صفه او مروه د زیارتوالو پر مخ بند وي. همدارس به د دې لپاره چې جماعتونه، ستر جماعتونه خلکو خالی دي، د سعودي عربستان چارواکو په مسجد الحرام او مسجد النبی کې یو لړ محدودیتونه وضع کړی دي چې خلک ورنشي. د دې لپاره چې په کرونا په هغه ځایونو کې لا ډېره وده کوي، سرایت کوي، چیرې چې د خلکو ګڼه ګوڼه وي، نو د حکومتونو هڅه دا ده چې د ګڼو ګڼو ځایونه خالی وي، هلته خلک یو ځای راټول نشي چې ناروغي نورو ته سرایت ونه کړي.
ډیره مننه. او په افغانستان کې به هم څاروان صاحب غوره خبره دا وي چې خلک د ټولنو او لویو غونډو کې له برخې اخیستو ډډه وکړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت چې د خلکو ته ویلي دي چې د مزار شریف ته لاړ نشي، د سخي جنډې د پورته کولو مراسم ته لاړ نشي، یو هدف هم همدا و
چې د خلکو د ډله کېدو او غونډو مخنیوی ونیسي.
اما زه فکر کوم چې په افغانستان کې لا دا جرأت نشته چې خلکو ته ووایي چې د څه وخت لپاره لمونځونه په جومات کې مه کوئ، ځکه چې په افغانستان کې د خلکو تصور بل رقم ده. قسم په ایران کې وي، په اشکاره ویلي دي، په سعودي کې ویلي دي،
ایران کې لا د مخه جمیل المنز تقریبا بند دی، لدیرو دوه نه یو رئیس. بله، تیر زیاته اسمت څاروان و قدرمن اوریدونکو چې د کرونا ویروس د اقتصادي زیانونو او بخښي د اقتصادي زیانونو او د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د حکومتونو د تدابیرو په اړه جزئیات راکول.
تاسو لا پیغامونو
زده نه هر ولایت بلال پوری ولسوالی د څنګه ورده کینه ګلدین تای سره په تماس کې مد زمونږ د درخواست او تقاضا د افغانستان دولت او حکومت ته ده چې دا هغه اړیبا شرکتونه د روسي شرکتونو دوه خلک غار کړل دي جامو پورې تبا کړل یو د انټرنیټ په درې نیم سو افغانۍ باندې چې د اوسو پاکستانو کلدارو سرمون دارنګ د دوه نیم جی بی انټرنیټ په څلور نیم سو افغانۍ چې د پاکستانو د نه خلکو کلدارو سرمون دارنګ څلور نیم جی بی انټرنیټ دا همدارنګه څلور نیم جی بی انټرنیټ چې دا د ویوله سو تقریبا ټول سو پاکستانو کلدارو سرمون پوری خدای چې الله کې بږي چې لسمه انګلې نه تو کټ کوي سم کار نه کوي خلک کور لپاره یا د مریض لپاره پیسې برابرې کوي دته غټي له کومه مونږ ته دا کړی دي متاسې پنه بس بسانه افغانستان کې دغه غریب شرکتونه او د روسي شرکتونو خلک د تبعي سره مخامخ کړل و سلام علي دیو چې موږ تاسو ته ونیو
زه حمزلان د زابل ولایت مرکز کلات د بازار سره اړیکه سره نیولې ده زابل ولایت چې تاسو موږ ته شپه خانه کې د غرکه مال دی غلاوی شروع دي چې ورسه یو پرچا یو ماینا په سلغونی په 200 یو پرچا په سلغونی د غریب لګولې دولتي شپخانه ته ورسې په پیښې نه لري وایو پاکټ ګوري براګي د ځکان د پاره د بل مرز لپاره خو دې د خدای ځنګ په تګر وا پرچا باندې سره د سړي کاټي پر اجي پرچا باندې ډاکټر کتل لمه شلا غوني د ساخي د دوی ګوتي د وټه کډر چې وی سلا غوني د وسا غوني دی واره په دای چنه مال عملیات ته مال ته څنګه د خدای نه بیره د خدای او بیره چې کوي د نو سره زمين کوي ولې د عشقي مننه ژوند دی وس
وایدلا خبرې کوم د سودو بنغرونه په کنسولګری دا ټول سرواکو ته حمیده هله ده چې دا کومه کنسولګری کې چې دا کوم ویزو سیستم روان دروړه په پاکستان دا کنسولګری مخې ته دلته دا کوم ویزې چې روزانه منګا خلوې مثلا اورس کوم علاقې اورس په اورس باندې هغه کسان مخې کې دي چې کوم اورا کوم کسان روپې ورکې پیسې ورکې دا بار یو ځکه کوم او تخشن ځا شوی دا او پیسې چا چې وګره یا کزر روپې ورکې هغه کسان مخې کې سپورټ سیستم دی څارواکو ورسره لاس دې د سیستم زله والله عالم بده څه هم ولا وکي کني دا کنسلګری مکمل باندې کی
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او د هم د خبرونه ورستای راپور په ننګرهار کې ډیره له پاکستان راستنه شوی افغان کډوال وای تر اوسه د هغو ژمنو یو هم نه د عملی شوی چې له دوی سره شوی د کډوالو له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې اندېښنه و خوده چې افغان حکومت او مرستندوی ادارې که لاس نیوی ونه کړي نو ژوند به یې له نورو ستونزو سره هم لاس ګریوان شي
په ننګرهار کې میشت له پاکستان نه راستانه شوي افغان کډوال وایي حکومت ورسره هیڅ وکړې شمنه نه ده عملي کړې د ننګرهار په کابل کېم سیمه کې میشت دغه کډوال وایي ژوند ورځ تر بلې ستونزمن کیږي چې په خبره یې باید د کډوالۍ له حقونو برخمن شي په ننګرهار کې میشت راستنه شو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې که افغان حکومت او مرستندوی ادارې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې نور هم له ستونزو سره لاس او ګریوان شي دوی سرپناه کار روزګار او د روغتیایي اسانتیاو نشتون هغه ستونزې یادوي چې په خبره یې دغلته ټول راستنه شوي افغان کډوال ورسره مخ دي
پاکستان نه راغلی و دلته اوسېږو نمرو کې نم ځای شته او نم واښته او هلته مو کارونه مارونه کول پولیسو مرسته تنګولو ایستم کډه راوړله اوس افغانستان له راغلی چې راغلی تمس کارونه مرو پر زیاتېږي او خلاصېږي نه مس کومې وعدې چې حکومت موږ سره کړي دي هغه موږ سره نه دي کړي وختونه که حکومت دا غواړو چې موږ سره ټولو سره کومکونه وشي د بې وسه خلکو سره او دغه ځینې نه لري کاردار یو زم پوښتنه وشي
زما نوم میر اختر وروره کډه مې راواغستله او همداسې راووتلم خپل ملک له راغلم دغې ځای له چې راغلی یم هل یو ځل یو خواره کې چاپېر یم په غریبۍ کې تا یم بالبچ را په غاړه دی وروره مریضه یم ګور مې ده مریضه ښځه مې ده په خپل هم جوړ نه یم سپین ګیری یم اول یو ځل یو خواري ولاکې کوم او دلته مزدوري کوم وروره بېګاله شپه تېروم سباله یم بیا مې خدای شپه دی سباله بیا وروره بس دغسې وروره بس دغسې وخت را باندې تېرېږي او ژوند دی ګډوډ ژوند دی او را باندې تېرېږي وروره وازل کنه او بس دغسې
نجیبه چې نږدې یو نیم کال وړاندې هیواد ته راستنه شوې او د وو بچیانو د سرپرستۍ او د نفقې پیدا کولو مسؤلیت ورته غاړې دی وایي چې د کډوالۍ ټولې ستونزې له خپلو کوچنیو بچو سره په یوازې ځان ګالي او هیڅ لاسنیوی یې نه دی شوی د پینزو لونو او دوو کوچنیو زامنو مور نجیبه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند یې په ننګرهار کې په یوه برید کې ووژل شو د ژوند ستونزو یې د مسؤلیت پیټی نور هم دروند کړ
زما خپل نوم نجیبه ایمه کابل نه د خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو
کله یو زی تلار شم سګرا سره کومه کوکی لکه کله بل زی حکومت مونږ تلا تشه نه دی کړی مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ سره د کومه کو شه خیر دی زمونږ الله ته مو ګوري مستا کور دی زمونږ خیر دی ګوري دا بچی دی زمونږ او ګوري زه د سی سګ نه دی راغلی مون چمونه پختنه کړي
خو د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست وایي د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله ننګرهار هغه ولایت دی چې د کډوالو حجم پکې زیات او ډیری کډوال چې له پاکستان راستنه شوي په ننګرهار کې میشت دي. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس نجیب الله قیمی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې له پاکستان راستنه شوي 90% کډوال یوازې په ننګرهار کې میشت دي، خو بیا هم په وخت سره د ستونزو د حل په موخه ورته رسیدنه شوې ده.
له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهارګل امیرزی راپور مو اورید. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبرونه خبریږي، او په دې خبرونه کې به د دولت جوړونکي او د ثبات